مننه آرش همایون. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان په خوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه یو فرصت بولی. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. په کندهار کې د اتل قلو اردو د لیوا قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وشل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرایلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ایزو مسئلو په اړه خبرې کړې. د خبرونو تفصیل. 215 اتل قل اردو تایید کړی چې د دې قل اردو د لمړی پلی لوا قومندان ډګروال مزمل ساپی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قل اردو د رستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپی تیره شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. ښاغلی حسن خیل په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کندهار په پنجوایي ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خبره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له آزادي رادیو سره په مرکه کې ولګاوه.
Unfortunately, India has been engaged.
La bada marga hind Afghanistan la khawri aw jino anasur sakha Pakistan ta da jino terrorist dalu wasila da terrorist faaliyatuno dawlalu la para kar akhli.
نوای ډیلای او کابل څو لسیزو راهیسې پر پاکستان پر لپسې تورونه پوری کوي چې د افغانستان او هند دولتونو مخالفو افراطي ډلو ته په خپل خوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسلواله روسي. خو پاکستان هم په وروستیو څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند پاکستانی طالبان او بلوچ بلتون پال د افغانستان په خوره کې روسي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د راروانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې له خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولود چاوس اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې له پیل شوي بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې پر عکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړي کوي.
ايضا مشكورين في
مغلخ بلو روسي دوستانو مننه کو چې په مسکو کې بین الافغاني خبرو ته د قطر یا واستازي همور بللې د دې حقیقت سرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلوري په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهیر کې ټول ښکیل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدار سیادونه وکړه چې د دوحې او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسئلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې وکړې. په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلي وو، سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکړي چې د سیالي لوبډلې زیات لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. جرمنی د منځنی ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکېج په مسأله کې د دوه دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. هغه زیاته کړه چې دا د جرمنی لپاره هیله بخونکې خبره ده. ښاغلی ماس دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه څو ځلې غونډې کړې دي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لومړنۍ مشورتي ستراتیژیکه غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتومي موافقې د راژوندي کولو په هڅو کې اسرائیل خپه کړي. د ولسمشر بایدن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیلو سره تماسونه زیات کړي دي. ښاغلی سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شبات سره لږ تر لږه دوه ځلې اوږدې خبرې کړي دي. اروپایی کمیسون د امریکایی شرکت جانسن ان جانسن د کمپنی واکسین ته د اروپایی ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایی کمیسون مشر اورزولا واندرلین د اروپایی ټولنې د درملو د کیفیت ارزونې د کمیسون لخوا د دې واکسین له تاییدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، لا خوندی او لا غیزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو دوز تطبیقیږي. میرمن واندرلین زیاته کړه چې د ورکل شویو فرمایشونو په اساس به په اروپایي ټولنه کې له 200 میلیونو زیات خلکو ته د کورونا وایرس په وړاندې واکسین ورکړل شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د واکسیناسیون بهیر چټک کړي. له دې مخکې د فایزر، بیو انټیک، استرازینیکا او مدرنا واکسینونو ته هم په اروپایي ټولنه کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده. زموږ خلک آزادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا د نوي طرحې په اړه د افغانستان پخوانی ولسمشر او په کابل کې د پاکستان سفیر نظرونه څرګندوي. تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. افغان خبریالان د خپل امنیت په اړه اندیښنه لري. له الکترونیکی تذکرې سره د پاسپورت د ورکړې شرط په اړه خلک څه وایي؟
کچیر دوی د غلړۍ ولسوالۍ د غزولې وای په ولسوالۍ کې د سنتیا رامنځته کړي وای.
په کندهار کې د بای پاس پروژه په بشپړې دوره
موږ دې خوشالي ځلار جوړ اوسو د کندهاران د مچوانان د جته په خلاص.
د زیمبابوې د کرکټ لوبډله نن بیټینګ ته دوام ورکړي.
د یو ځوان سټس لوبډله ځوان لوبډله په دې باندې کې چې برګس لیزه وي یا تاسو باندې جوړې کړي دا ډیره خوشالي خبره ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غرض دوه اونیس پروګرامونه لرو. کور کلی او نیمه نړۍ اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ غږله آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر 9 بجو پورې دوام کوي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کېده. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د باس لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحد ایالاتونه یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکو سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پایته رسولو لپاره کوم د لارې نقشه وړاندې کیږي پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي.
د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیا کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به په ډیره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخواني ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤولانه پریکړه وکړي.
دا د امریکا او متحدانو لپاره یې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل و، خورا زیاته مهمه ده چې مسؤولانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤولانه وتل او مسؤولانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انټونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستان د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې خبريالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړې ده. د اندیښنې په داسې وخت کې ځینو خبريالانو له آزادي رادیو سره شریکي کړې چې د خبريالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپلې نوي سربې کې ویلي چې د رسنیو د کارکونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړې توګه د خبريالانو په نخښه کول او ترورول خبريالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبريال خدیجه محمدي او خبريال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډېر اندېښنه ورته ځکه چې په ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنیو کې کار کوو او دا تهدیدات چې ډېر کیږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنه ورته
په ټوله کې زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سیاسي برخورد د خبريالانو د قضیه سره بل خصوص دغه د وژنو او د ترور د قضیه سره دا د خبريالانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي. لکه څنګه چې په خوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګ به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې آزاد رسنوي د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتی وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبريالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بي ځای سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکارا کوي چې په تیر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوي خو د رسنیو د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 15 ولایتونو متمرکز وه.
دولت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې څلوېښت سلنه په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې موږ په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو. دا ښکاره کوي چې ډېری رسنۍ ښځینه کارکوونکې نه لري. په کندهار کې نوي سلنه، په بلخ کې شل سلنه په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د ښځینه او خبريالانو کموالي ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15 سلنه زیات شوی.
خلخلی خلبتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خزینه خبريالانې پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانیانو څلويخ سلنه خزینه خبريالانې جوړوي. دا ښکاره کوي چې تر ډېره حمله کوونکي خزینه خبريالانې هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکاره کوي چې په دې ورسته یو څو میاشتو کې ولس خبريالان او د رسنوي کارکونکو وژل سوي چې څلورې مېرمنې وې. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی هم په همدې خبريالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مقناطیس سیمین په چاودنه کې ووژل سو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر برېښنایي تذکرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکره یې نور نه ورکوي. دې پریکړې ته یو شمېر خوشاله دي خو ځینې اندېښنه لري. له کابل پرې راپور لرو.
د افغانستان د برېښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشحاله برېښي خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برېښنایي تذکرې عام شوې وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت عمومي ریاست په خپلې یوه تازه پریکړه کې د پاسپورت ویش او جوړول د کاغذي تذکرو له مخې ممنوع اعلان کړی دی. د دې وزارت لوري په وی خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې له دې وروسته به پاسپورت په برېښنایي تذکرو ورکول کیږي. خو دغه پریکړه په اړه بیا د کابل ښاریان بیلابیل نظرونه لري. خالد مومند وای دا ګام پراتلونکي کې د افغانستان په برېښنایي کېدو مثبت اغیز لري.
مونږ د دې پروسې حمایت کوو چې وروسته له دې نه چون بدبختانه په کاغذي تذکرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې یا دا چې تاییدی لپاره به بیا یو بل جنجالو د ځینې اخاذیو لپاره هلته یو منبع ترې جوړه شوې وه. دغه پروسه مونږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسیدونکی بادام احمدزی بیا وایي که څه هم د ځینو لپاره دا کار ښه دی خو په ټوله کې اوس دغه چاره خلکو ته ستونزې جوړوي.
که چېرته حالت ته وګورو په اوسنیو وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. که چیرې دوی دغه لړۍ ولسوالیو ته غځولې وای په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشحاله شوی وای او ښه راغلاست ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکی تذکره. نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورت را جوړ کړي ځان لپاره دا به په ولس باندې فشار وي.
خو د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پریکړه یوازې په کابل ښار کې د عمل کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه د ټولو ښکېلو خواوو په مشوره شوې.
د احصایې ملي ادارې لخوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو هغه دا ده چې پاسپورت ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي عاجل پاسپورت ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کیږي د پاسپورت ریاست د هغې رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د اغلی شهابی په خبره شرایطو ته په کتو به د غچاره نور ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 تر رسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهال شاوخوا 2.2 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوې دي.
په کندهار ښار کې د بای پاس سړک پروژه په بشپړېدو ده. پر دې سړک د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترمز موټرو تک را تک کو. د دې پروژې په اړه له کندهار راپور لرو.
انجنیران او سلګونه کارکوونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بای پاس په نوم دغه سړک د کندهار ښار په درې مناحي کې موقعیت لري چې د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپکېدل چې له امله دوی ته مالي زیانونه رسیدل.
زبس محمد وسازم دې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لویه لاره د دې لارې څخه په تکلیف وو، ډېر خراب وو. دا لار مشان زبر ته بدله شپه ورځ بلار بند وو. د یوې شپې مشان په 15 شپې نه شپه وشتلی. دوه مشکلات چې موږ ته جوړ کړو موږ ډېر خوشاله یو. دا لار
د کندهار د بای پاس د سیمې اوسیدونکي وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسیدونکي او دوکانداران د دوړو له خاطره ډېر په ستونزه کې وه. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
په دا سړک چې و پخوا ډېر خراب و، موټران چې پکې دله سړک خامه و دوړې وې. بله مسکر مسلمانان ورسره په تکلیف وو. اوس دا سړک جوړ شي بلم مطمئنان په حساب کېږي، دا خلک په حساب کېږي، دا دکانداران په حساب کېږي او دا ډېر ښه کار شو. بیا موږ د کندهار لپاره د خلکو لپاره ډېر وسایل شو.
چارواکي وایي د بای پاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکوونکو ته د کار زمينه برابره سوي. نورالله یو له دغو کارکوونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار ارزای شي شروع شي موږ خوشاله یو چې د افغانستان آبادی د سړکونه سمېږي. موږ ډېر خوشاله یو په دا کار. چې موږ د کار پیدا شي موږ به خو بیا کار او دا سړک شروع شوی دی زب دا دی په کار اخته ما لاله ګواله پیدا کوم کور بچان ته وړم.
چارواکي وایي د بای پاس درغونی 40% پای ته رسیدلی او پراتلونکي یو نیمه میاشت کې به ګټه اخیستنی ته وسپارل سي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دا سړک چې 1.2 متر اوږدوالی او 10 متر بردوالی لري د 45 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال بانک د شاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د بای پاس د پروژې کار تقریبا 15% څخه تر 80% پورې بشپړ شوی دی او توقع داسې ده چې تقریبا د یوې نیمې میاشتې څخه تر دوو میاشتو پورې په موده کې به د نن څخه دا سړک ټولې چارې انشاءالله بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.
په تیرو څو کلونو کې د کندهار د بای پاس سړک د رغونې چارې څو ځله پیل شوې وې خو د نامعلومو دلایلو له امله بیرته درېدلې. خلک دا ځل هیله لري چې د دغه حیاتي پروژې چارې چر او په بشپړ توګه پای ته ورسیږي.
اوس په فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوال مطبوعات د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا خبرونه د افغانستان دولت د جو بایدن د ادارې د ورستی لیک په اړه یو مقاله خبره کړې چې نوم یې دی په افغانستان کې د بایدن طرح اوس یا هیڅ کله. د جو بایدن نوی ادارې بل اخره د افغانستان لپاره خپل پروګرام اعلان کړ او د افغانستان مسله له هغه ځای تعقیبوي چې په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرې شو. د خبرونه په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان دولت ته په یو لیک کې خپل طرح وړاندې کړی چې د امریکا په باور د افغانستان د سولې په ټاپولار بهیر د ګړندې کېدو سره مرسته کولای شي. دا پروګرام به په څلور پړاوونو کې ترسره کیږي. یوروېشیا لیک په دې لیک کې د لمړني پړاو په توګه د یو شمېر هیوادونو لکه روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د سوي چې د ملګرو ملتونو په بلنه به ترسره کیږي او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به خبرې کوي. په دې مقاله کې په ترتیب سره د سولې د موافقې د طرحې په ترکیه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مشرانو ترمنځ په لوړه سطحه خبرې او په نوې ورځو کې د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندیزونه د نورو پړاوونو په توګه یاد شوی دی. یو شمیر افغان چارواکو په دې لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لهن امرانه ګڼلی. په لیک کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او هغې طرحې ته اشاره شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړاندې کړي. افغان چارواکو سره لدی چې په دې لیک کې د نورو پړاوونو په اړه ډېر توضیحات نه دي ورکړي خو د موقت حکومت طرحې په کلک قرارداد کړی ده. یوروېشیا خبرونه لیکي که څه هم هند په دې خوښ دی چې د سیمې د هغو ودونو د وغړي په توګه مخته کیږي چې د افغانستان برخلیک ټاکي خو خبرونه لیکي احتمال لري چې د امریکا متحده ایالاتو د وړاندې سوي طرحې سره په یو ساده دلیل قانع نسي ځکه موقت حکومت یا د واک په ویش کې به طالبانو ته هم یو برخه ورسیږي او دا هغه ډله ده چې د پاکستاني پوځیانو سپارښتنې ته غوږدي. د دلیل له نظره دا مسله تل د نه منلو وړ و او ویبه. یوریشیا وړاندې لیکي هغه وخت رسیدلی چې د امریکا متحده ایالات هم دا موضوع درک کړي. د کرکټ ټایمز ورځپاڼه د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د پنځشنبه ورځې د ټیسټ لوب په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې حشمت الله شهیدی د افغانستان لمړنۍ بیټسمن دی چې په یو ټیسټ لوب کې 200 امتیاز ترلاسه کړي. د غش په ژوند کلن لوبغاړي د پنځشنبه پرز د شیخ زید لوبغالي کې د زیمبابوي لوبډلې پر وړاندې دا بریا خپل کړه. د کرکټ ټایمز په لیکنه تر هغه وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم کیپټن اصغر افغان تر 150 ډیری منډې کړې دي. د غدو لوغړو 300 منډې جوړې کړې او د زیمبابوې لوبډلې حیرانه کړې ده. کرکټ ټایمز لیکي د افغانستان د کرکټ لوبډلې د زیمبابوې پر وړاندې په لمړني ټیسټ لوب کې ماته خوړلې و خو په دوهمه لوب کې لوی بریا درلوده.
د میانمار پوځي واکپنو د کودتا ضد مظاهره چانو د ځپلو په دوام د دې هیواد پر پخوانی مشي د فساد نوي تورونه لګولې دي. په همدې حال کې د تازه اعتراضونو پر مهال د پوځ د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه مظاهره چان وژل شوې دي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل په راپور کې واوري.
د میانمار یا برما پوځي واکمنو د دې هیواد پر پخوانی رهبر آونګ سان سوچی د سرو زرو د شپږلکه امریکایي ډالرو معادل بډو د منلو تور لګولای دی. د میانمار د پوځ ویان بریډ جنرال ژاو مینټون پرته له دې چې د دې تورونو لپاره دلایل وړاندې کړي پرون پنځشنبه وویل پوځ دا راپورونه څو ځلې وڅېړل او زیاته کړه چې په دې اړه د فساد ضد کمیټې څېړنې روانې دي. د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د میرمن سوچی د حکومت پر ضد له کودتا او د پوځیانو لخوا د هغې له نیول کېدو پر وروسته موده کې دا تر ټولو جدي تورونه دي چې پر هغې لګول کېږي. د نوموړي د ګوند څو تنه مشران هم په دې ترڅ کې نیول شوي دي. پر 50 کلنې سوچی تر دې مخکې په غیر قانوني ډول د واکي ټاکي مخابرو د واردولو، د کورونا وایرس د محدودیتونو د تر پښو لاندې کولو، د طبیعي پیښو پر ضد د قانون له موادو د سرغړونې او د ویرې د خورولو په څیر نور تورونه هم لګېدلی وو. په میانمار کې له پوځي کودتا پر وروسته ورځو کې د پوځي حکومت پر ضد تقریبا هر ورځ اعتراضونه شوي. مظاهرچیان د ملکي حکومت د اعادې او د میرمن سوچی د ازادۍ غوښتنه کوي، خو پوځ دا اعتراضونه په بېرحمۍ سره ځپلي دي. د هیواد امنیتي ځواکونو پرون یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان ووژل. له دې سره په 13 ورځو کې په مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 2 واوښت. عیني شاهدانو ویلي دي چې ځینې مظاهرچیان پر ستار په مرمۍ لګېدلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د میانمار پر پوځ تور لګولی چې پر ملکی وګړو د وسلو په کارولو سره به وسلې خلک په نخښه کوي او لمخ کې پلان شوی وژنو ته مخه کړي. د برما پوځي کودتا د ټوله نړۍ په کچه لپراخو او مخ پر زیاتېدو انتقادونو سره مخامخ شوی او لویدیځو هیوادونو د دې هیواد پر پوځي مشرانو بندیزونه هم لګولې دي. د آنګ سان سوچی ګوند د تیر کال په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ملاتړ په مټ ګټونکی شو، خو پاوز ادعا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلی شوی دی. نړیوالو خپلواکو څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې سرغړونې نه دي لیدل شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. دې لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې په داسې حال کې کړې وې چې یوازې 4 لوبغاړي سوځېدلي. افغان لوبډلې بیټنګ پریښود او زیمبابوې ته بلنه ورکړه چې دوی بیټنګ وکړي. د مسابقې په ارتباط چې د ډیرو په باور افغان لوبغاړو په کې ډیر ښه بیټنګ کړی دی، احمد شیبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخلې مسول فرید هوتک سره ژغېدلی دی او لومړی ورته ویلي دي چې په متحده عربي اماراتو کې په لومړی ټیسټ لوبه کې افغان بیټسمنان شونل ځلېدل. دا ځل د افغان بیټسمنانو د شلو بېدو دلیل څه دی؟
ټول احتیاط کا کار واخیسته او ډیر خبر بدل نتیجه هم تاسو ګورئ چې ډیر ښه ده.
شهیدی چې خبرګه سلیزه کړی ده د افغانستان لپاره لومړی ځل ده چې لوبغاړی د سپدې میډل اوردر کلو بیچ او همدار اساس خر افغان یو سل څلور شپته منډي وکړي. د دې په سسترګه تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوبه کې د میډل اوردر د افغانستان پیاوړی شوی دی او کنه بل خبره ده؟
بله، په ټوله کې توره څه په هم کوه تاسو کړو چې خلو به وکړي. خو دا چې د یو ځوان لوبډل د یو ځوان ټیسټ لوبډل ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې خبرګ سلیزه وي یا 200 منډه جوړې کړي، دا ډیره د خوشحالي خبره ده. او دا شانتي لوبډل مشر ځوان هم یو څه تنوش کې منډه جوړې کړې چې زیاتې منډې دي. نو تر اوسه پورې افغانستان ټیسټ لوبي کامل لوبي تر سره کړې دي، خو خوشبختانه چې لوبغاړي دا په پارتنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو د غلوبې توس لسنه زره ګوري که څه هم درې ورځې د لوبې پاتې دي، خو زیمبابوې هم نن چې تر څو پورې لوبه باندې ده کوم وکټ له لاسه ور نه کړ. څنګه افغانان باید څومره تمه او هیله لدی لوبې ولري؟
نه، افغان توپ چونکو به هڅه کوي چې زیمبابوې توپ چونکو پرې نه دي چې پینځه لکه منډو ته ځانونه سوي لاغې کوم منډو څخه وسوځوي اوټ کړي تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مخکې شي. نو په دې کې به توپ چونکو پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان د میدان کې دوبېږي چې دغه لوبه په دواړه اننګونو کې په خپل نوم تمامه کړي.
ستاسو د تجربې لمخې څه پیشګوئی کوي چې پیچ په وروسته خراب شي د بیټنګ لپاره او کنه؟
په ټوله کې وکټ د توپوهن لپاره مناسب وکټ او موږ سره ډېر خطو پټون کې دي کولای شي چې د زیمبابوې توپوهن کې تنکړي او وکټ یې ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکو
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت اته بجې او دیرش دقیقې شپې دا هم د دې سات لاند خبرونه. دو سوا پنځم اتل قول اردو تایید کړی دی چې د دې قول اردو د لومړی پلی لیوا قومندان ډګروال مزمل ساپای د کندهار په پنځوي ولسوالۍ کې وشل شوی دی. د اتل قول اردو د رستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپای تیر شپه د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووشل شو. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د رواني غونډې د جوړېدو هرکلی کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولو چاولوش اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. جرمنی د منځنۍ ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کارکېج په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لاره غواړي. د متحده ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت څلکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسلو په اړه خبري وکړي. او اروپایي کمیسیون د امریکایي شرکت جانسن ان جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایي ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. رواني خبرونه په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو. لمړی هم د شزو پروګرام دی ورپسې هم کور کله.
نیما نړۍ
افسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د مارچ اتمه ده. د مارچ اتمه یا د خوځو نړیواله ورځ د دنیا په نږدې ټولو هیوادونو کې د خوځو حقونو ته د درناوي په پار انمنځل کیږي. د اکثرو هیوادونو په شان دا ورځ په افغانستان کې هم د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا په غونډو او خوځو ته د ګلانو او ټکرېو په ورکړې انمنځل کیږي. خو یو شمیر افغاني خوځې له دغه منځنو څخه خوخي نه دي. د دې په خبره افغان دولت او د خوځو مدافعي ادارې د خوځو د حقونو لپاره بنسټیز کارونه وکړي. خو هغه کوم بنسټیز کارونه دي چې افغان دولت او د خوځو مدافعي ارګانونه دي د خوځو د حقوقو د پرځای کولو لپاره وکړي.
د میرمنو ژوند لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي.
ولی یو شمیر فعال افغاني خځې په داورستیو کې د هیواد یا دند پرې خودو ته اړ شوې دي.
چې د تهدید زما په ژوند باندې څومره تاثیرات اچولې دي. د سر ساتل زما لپاره مهم او فامیل ماته د وټلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
د خوځو مدافعي ادارې تل د خوځو د حقوقو په برخه کې د لاسراوړنو خبره کوي. خو ولی افغاني فعال خځې لا دغه لاسراوړنو خوخي نه دي.
بنیادی کارونه نه شي نو د سایلو زاین پات کې تر څومره وسایو څومره کلونه د خوځو لپاره پروژې راغلي څومره دوی یوازې خپل شخصي کارونه وکړل.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د راپور په پیل کې به د یوې داسې افغاني میرمنې غږ واورو چې د ورستیو ناامنیو له کبله یې خپله دنده پرېښې ده.
دولت موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دایره ته ویلي چې دوه مل اسلحه به درکړم. ما ورته ویلي چې زه نور هم توریژم او نور هم مشکلات رات پیدا کیږي نور هم رسوا کیږم. چې د تهدید زما په ژوند باندې څومره تاثیرات اچولې دي. زما د تر ژوند هغه کندې او یتیم د پاره ډېر زه مفید تمدم سم یو ما کومه سره کوله. زما د پاره یو ښه فرصت په لاس راغلی و تر څو د هغوی سره کومک وکم. خو هغوی د اداسې کندې او یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ زموږ په غاړه کې وي چې هغوی په وچه ډوډۍ باندې هم توانایي نه درلودل. د هغوی ژوند تر ما ډېر اغیزمن سوی دی په دې تهدید سره. ما هر څه پریښول ځکه چې په مل ماته اجازه نه راکوله چې زه نور د کور څخه ووزم ځکه چې د سر ساتل ازمه لپاره مهم او فامیل ماته د وټل نور هیڅ اجازه نه کړله.
دا فهیمه رحمتي په هلمند ولایت کې مدني فعاله او د یو خیریه بنسټ مشروه د رحمتي په خبره د غواخونو لقبلې د خیر خیګړی کارونه پری اخی دي چې لدی سره د رحمتي تر ملاتړ لاندې بي وزل کورنۍ هم خپل مالی ملاتړ لاسه ورکړی دي. رحمتي تورته نور فعال خزي هم ځانونه محفوظ نه هیڅ کوي. نویده کاکړ په کابل کې د مالیمینو د ټولنې مرستیاله او د ځوانانو د شورا مشره هم د ناامنه یو لقبلې اندېښنه لري، خو وایي تر څو چې په وجود کې ساوي نه به هیواد پرېږدي او نه به لدن د لاس په سر شي. هغه زیاتوي
زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکم، مبارزه خور یو ورور زمونږه هغه ده چې په بعد ورځ کې د خپل وطن د خپل د وطنوالو د خپل د خلکو لاس نیوي وکي. زه غواړم تل پاتې شم او تل د خپل وطن ته خدمت وکم، نورو خويندو باندې هم غږ کوم. راځي چې د خپل مبارزې ته ادامه ورکو، خپل آینده نسل جوړ کو او خپل وطن ته خدمت وکو.
امینه بیا د وړو خويندو او ورونو مشره خور او د کور د نفقه برابرون کده. امینه هم د امنیتي غوښونو لقبله دند پرې اخیده، خو لقبله یې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د هغې په خبره دا ستونزې د هغې او د هغې کشرانو خويندو او ورونو د ژوند د پای په معنا ده. امینه زیاتوي
ته نارینه وشوت خو ختم کی، نارینه خو ته باکړه، نارینه خو واخسته د ژوند بیا زار کړله، او شوزي په دې خطر په کورونا سيدي چې یو خو به مرګي او بل به بی عزتي په سړک په داسې بی عزته پرتی یو. آیا په چاړه به موږ مجمري کیږو؟ آیا موږ په وسیله به موږ مري کیږو؟ هم ته نه خواله د لاس شوز دي په کورونا سي زخپله چې دا د استادې وظیفه چې زما پلار به ماته ویلو چې لوري دروځي استادې شو وظیفه نسته، پغه کې بستا عزت، پغه کې بستا قدرې، پغه کې بستا د کورنۍ نه پکای. که څه زما پلار مړ سو زه د کورنۍ سرپرست و ټاکسم چې خپل کول کې شران ولونه خو دې دروځي ورسه او ما خو د بد بد اخو بد بد اخو نه چې د زمور د افغانستان حالات او مرده غلطه ودرولو چې زه وظیفه پرېږدم. یعنی د پستا کورنۍ ژوند زما سره یو ځای ختم سو، یعنی خراب دي ته مش ختم یې دل وایو ځکه چې بیا تعلیم پاتې کیږي، بي سواد پاتې کیږي.
د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د خزو نړیواله ورځ په 1951 کال کې نمانځل پیل کړل. په 1951 کال کې د دې ورځې لپاره د مارچ اتمه انتخاب کړ. ملګرو ملتونو پر خپل وی پاڼه لیکلی چې د دې ورځې هدف د خزو خواریو او حقونو ته د پام اړولو ترڅنګ د هغوی لاستراوړنې منځل دي. د 2021 کال موضوع یې د کورونا وایروس د خبرېدو پر مهال د خزو مشرتابه او د مساواتو یا برابرۍ لپاره د نجونو او خزو د فعالیت منځل دي. افغان خزو هم د تیر څو کلونو په اوږدو کې د خپل حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي. په دا وروستیو دوه لسیزو کې د خزو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اوریدل کېدل او هیله کېده چې د خزو د حقونو لپاره به نور کارونه هم وشي، خو داسې ښکاري چې د تیر څو میاشتو ناامنۍ او د فعالو خزو په وړاندې مرګونو غواخونو دغه هیله بیرنګ کړی ده. د افغان خزو شبکې د حق غوښتنې برخې مسول فرشته فرح هم امنیتي غواخونه د خزو په وړاندې د خواشینۍ وړ بولی او په نړیوالو غږ کوي چې په افغانستان کې د جنگ دواړه لوري سولې ته وهڅوي. هغه زیاتوي
لپاره سمو کو کولای شو چې دغه الله ته